سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږ پاک لاساده راټین نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او اساسي بشري حقوقو پر کومون ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د ایران په درې وټمي تاسواتوي بریالي بریدونه کړي دي. ټرمپ څو شیبې مخکې پر خپل ټولنیزه پاڼه سوشل ټروت ولیکل چې الوتکوې د ایران په فوردو، نانس او اصفهان اټومي تاسواتو بریدونه کړي دي. هغه ویلي چې پر فوردو تاسواتو د بمونو یوه ټولګه وغورځېده او د مهال ټول الوتکې په خوندي ډول کور ته پر لار دي. هغه خپل پوسټ ته مبارکي ورکړې زده کړې ده چې د نړۍ بل هیڅ پوسټ داسې کار نشي کولی. ایران چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. امریکایي رسنیو لیکلي دي هغه الوتکې چې پر ایران بریدونه کړي د امریکا له میسوري هوایی اډې څخه پورته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي چې امریکا دغه برید د اسرائیلو په بشپړې همکارۍ ترسره کړی دی. راپورونه وایي امریکا دېرش تنه بمونه د ایران پر د هوټومي تاسواتو اچولي دي. ایران د جون په 14مه د په وخت سره اسرائیلو د جون په 14مه د ایران پر لوړ پوړو پوځي چارواکو بریدونه وکړل او وروسته بیا ایران پر اسرائیلو غچ اخیستونکي بریدونه ته زور ورکړ. نن د جون 22مه د دغې جګړې 14مه ورځ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوی پر خاوره د امریکا تر بریدونو وروسته ویلي دي ایران د خپلې دفاع په خاطر ټول خوراوی په لاس کې لري. عباس رخچی پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر دغه برید بې شرمانه بللی ویلي دي چې تل پاتې عواقب به ولري. له دې سره مهاله د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې ایران د امریکا له برید وروسته د دوی خوا ته توغندي وروشتلې. په تل ابیب کې د خطر زنګونه وهل شوي خو تر اوسه د ایران د نننیو بریدونو د زیانونو په اړه څه ویل شوي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هوایي ځواکونه د فوردو، اصفهان او ناتس اټومي تاسواتو ویشتي او له منځه یې وړی دي. ټرمپ تر دغو بریدونو وروسته خپل ولسته په وینا کې وویل چې ایران سوله ونه کړي نور هدفونه به یې هم ورته وولي. ټرمپ وویل دغه بریدونه د اسرائیلو په همکارۍ ترسره شوي. بیلاروس د ازادې راډیو ازادې اروپا د پخوانی خبریال ایهار کرانی په ګډون څوار لسنتانیان آزاد کړي. د ازادې راډیو د بیلاروسي څانګې د پخوانی خبریال په 2023 کال کې نیول شوی و چې له عملي سیاسي انګیزه بلل شوی ده. د زندانیانو د خوشي کېدو دغه معامله د لیتوانیا د حکومت په همکارۍ ترسره شوی. د ازادې راډیو مشر سټیفن کاپوس د کرانی د خوشي کېدو هرکلی کړی او د چارې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو ستاینه کړې ده. کاپوس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر د لیتوانیا له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه هم د زندانی خبریالانو د ملاتړ په پار مننه کړې. یو بل را خوشی شوی زندانی د بیلاروس د سیاسي مخالفینو یو نوماند سیارهی توفانسکی دی. توفانسکی په 2020 کال کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د بیلاروس د واکمن په وړاندې ټاکنیز مبارزه وکړي. په بیلاروس کې هغه مهال ګڼ شمېر کسان نیول شوي وو چې په 2020 کال ټاکنو کې د دغه هېواد اس واکمن الکساندر لوکاشینکا د بریا پر ضد اعتراضونه کول. او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سوریا او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا کتنو کې د دوه اړخیزو همکارۍ او پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کته لیده کاته په استنبول کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د 50 غونډې په څنډه کې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي چې متقی له خپل سوریایي سیال اسد حسن شایبانی سره د تاریخي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې. متقی له ازبکستاني سیال بختیار صدیوف سره پر اقتصادي، ترانزیټي او سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې. د سیمې یو ګاونډ هیوادونه طالبانو سره تعامل لري خو تر اوسه یې د دوی حکومت د دغه هیوادونو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنه او پروزکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې مندنن. راځي درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن نافر زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسېږي او د صحت جامې به مو پتن وي. خو راګوللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ مرو ستاسو درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی. د افغاني مشهورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو، چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې مو تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو، چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو راګوللی زده کوونکو، له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شېبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځنو سره خپل قلم، کتاب او کتابچا ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځنو سره نوټ کړي. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خوددادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خوددادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوددادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خوددادی څوک وه، مېرمن زکیه خوددادی، زکیه خوددادی څوک ده؟ زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. ولو چې مېرمن زکیه خوددادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خوددادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خوددادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازینی لومړني افغانه مېرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خوددادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړل. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه مېرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړله او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني مېرمنه د هېواد څخه بهر په نړیواله سطحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې مېرمن زکیه خوددادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دی نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله، اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبې کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دی وکولی سوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږ زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پریښودلی دی. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغاني ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږ زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کې وی چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شزو لپاره الهام زکیا شزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیا خدادادی ټولو شزو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیا خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیا خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیا خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا سرګند کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیا خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن و چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی وو او لومړنۍ میډال ګټونکې افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټول نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیا خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیا خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او همچنان د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیری ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اعزائی و احترامات مومنی قدرمنو درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درونو ګللی زکون کوله که څنګه سیس مړه تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مړه تاسو افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مړه تاسو اوس مړه کران هیوا د افغانستان زړورګي کارمانی افغان غشتلې مېرمنې او پیژندلې. نن ورځ یو زله به هم دغه سی او تل افغان مېرمنه تر پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړي. ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم زنګ استفاده وکړئ او هم چنان د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر نو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ ولولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنی پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو ځکون کو خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چاپری دل ولو چی شکردخ چاپری څوک و سره ول شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری، شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینی موخه دا و چې څنګه کولی شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله و کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم ان مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چې کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شپې، یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته سپله دغه قومي شعاعګانی چې کومي اترازان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینی شعاعګانو به جنبي عوارض را مېسته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګانو جنبي عوارض کم سپله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغې د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدیل او تغییر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کمه کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوې یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله، نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی، او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښې دي هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نشئ کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعال توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرده چاپری د ژوند درسونه لولو چې شکرده چاپری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي دي یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دالري لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي دویم د تعلیم ارزښت علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی یعنی علم د ټول فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی د دې لپاره چې څنګه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو شر او روشانه راتلونکی ولرو دریم الهام بخښونکي شخصیت نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي یعنی مېرمن شکرده چاپری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني ګوري درنو زده کوونکو په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړي داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړي مهارت او ځانګړي هنر ونه لري ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي درنو زده کوونکو تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان سره جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده چاپری ده یعنی مېرمن شکرده چاپری یو له هغو افغان مخکښ مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې خپل نوم ثبت کړی دی د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو وس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرده چاپری څوک و دا لاندې سوالونو ته تاسو ځواب وایئ لومړی سوال تاسو د ټول زده کوونکو د چری شکرده چاپری څوک و دویم شکرده چاپری په کوم رشته کې زده کړې کړې دي دریم شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل سو نو دا وو زموږ تاسو د نن ورځې درس ترنه ځکونکو هله مند ده هم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړو او سیږي او په یو سبا په هوسیو او سیږي د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پوري ته الله فمان
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستي پاکله خبرې کوي لمو سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستي کولو ځینې کارونه پیل کړی دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولی په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیر کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کا چې ډیر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر ده سن ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه دا به یو نوښتل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چرته د فقیر حق ورته نور کوي نو دا د اسلامي حکومت د وزیمه وارد چې هغه ور نوخلی او فقیر دی ورکړي مو تاسو متاسفانه ځنې ارزښتونه هم هېر کړی په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی مو تاسو دی کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت او باسي المړې را غټي به کشران خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوی در کوي او تاسو ته رزق در کوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل اووه اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که دی مال چرک دی، که چرته بڑا انسانان بده بانی پویشی چه ده دی مال چرک دی او دی مال خیره دی.
دکتر سیب، تا تو دیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه داوه چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کومک و سرکوی نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشرک هم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلې، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغوی و چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا کس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړیږي او مسؤول ورنه جوړیږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستې دغې عکسونه ما ته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه، مرسته به دومره نه وي، 15,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرهوي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیات کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې تکوي د غریب او د فقیر د کوند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال را ټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت راته کړی او دا یې را ټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې دغه مال را ټینګ کړی، ای پروردګار دغه مال ته ور نه ضایع کړی. نو دا چې پرښتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې هم وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی، چې هغه پرښتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم، نو پرشته ماته وی چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نش انسان وخته پور تکړي. هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي، په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره. دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تا صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې. تا ته ویل شو چې دا سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د ډېر زیات خطرناک خبر د بل ځکه امر رسول سره فرمایي چې ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په هغه باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی، چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې، هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغه ته بیا څومره دغه غریبانو، دغه فقیرانو، دغه بیوزلو حق تر په لاندې کیږي.
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو، د مسکینانو، د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دای بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي، ذوي القربى دي، او دوهمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه لري. نو دوی ان شاء الله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي، او یو داسې یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا به ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي، کونډه پات شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا به داسې بعضې مرسته کومکونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله ال تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي، د فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې وي. او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو، نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپل خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي. دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بلې، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی کار وي. ډاکټر وي او انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی. د افغانستان دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو دغه حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ، دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور باندې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې به دا به ډېره، یعنی ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مثلا ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي، په هېواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره قم کېدلای شي.
عقیده بردم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريږو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نوي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي. خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بډای ما اچول چې اې دا غنی بډای دی ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کندې او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي زلزله ورباندې راشي یا ورباندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر کړی و، غوښه لګلی و سر یې پاتې شو، سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته او کورونو باندې سر د پسه تاو شو او بېرته بیا خپل کور ته راولی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانان حقوق باید د پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي باندې زموږ استاذ اولاد باندې یو حالت راشي که به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې دا چې موږ داسې باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم هېر نه کړو د زه روانه به سوچ دغه همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته. وایي تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کده. موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونه ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالى. نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی. ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. دا الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دي، ولی کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی. موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوې. لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری.
Sanjiri daudaya naksha شاید نوی ایچی ماشو خیفن طرف Yeah.